اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روزشان به 6 سپتامبر گفته است که در امانگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک‌های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس‌لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرده. این در حالی است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی 6 سپتامبر در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. ولادیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و به گفته زلنسکی پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. رئیس جمهور پوتین پیش از این ارزش دیدار با همتای اوکراینیش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند. ولادیمیر پوتین 5 سپتامبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندری ولادیوستوک گفت که بهترین مکان برای این دیدار پایتخت روسیه مسکو، شهر به گفتهش قهرمان است. این در حال است که سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از تیاره‌های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد. هشدار عملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا نیز به صدا درآمد. مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تاکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر استراتژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکروفسک در منطقه دونسک خبر دادند. این پس از آن است که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدانشان در قالب نیروی تضمین پس از جنگ به اوکراین اعزام شود از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این هشدار تازه ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می دهد تلاش ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده متوقف شده. آنها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به موضوعات مربوط به زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان. چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟ این سوال را مصطفی صدیقی از حسن مالستانی، استاد در پوهنتون ترایبرگ آلمان پرسیده.
یک اداره داریم به نام اداره مبارزه با حوادث. این اداره مبارزه با حوادث با همکاری ارگان‌های دیگه باید واقعا اطلاع رسانی انجام بده. محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیره، نقشه های چاپ شوه، معلومات چاپ شوه، اعلامیه های چاپ شوه، علائم تابلوهای زده شوه. مثلا با یک دره کنر و طرف نورستان که میره سنگریزه زیاد داره، حداقل یک تابلو اینجا بزنه که محل لغزش هست، سنگ از بالا میفته، کسی که از اینجا میره. همچنین در مورد زلزله ها هم مثلا این معلومات واقعا شریک شده که در ری کنه یک جای واقعا زلزله خیز است که بارها زلزله آمده، تقریبا هر سال اینجا زلزله میاد. این است که مردم باید بفهمد و از قبل آمادگی داشت.
جناب مالستانی، چون بسیاری از سوال هم در این مورد است که مردم چی باید بکنن واقعا پس از وقوع زلزله، در خانه‌های ساده و روستایی چه نکات باید رعایت شود تا هنگام زلزله خطر کم شود؟
بسیار خوب. هر شود ما به طور کلی ما یک دو نکته را عرض میکنم در مورد خانه سازی در کل افغانستان. در کنار کیر ما دیدم متاسفانه یا تصاویری که دیدم بیشتر دیده میشه، استفاده مناسب از مصالح یا موادی که در محل هست. به طور کلی مثلا ما دیدم که این منطقه مثلا در ری دیوگل یا در ری نورگل قسمت های بالاش جنگلات خیلی خوبه، چوب خیلی زیاده، میتونه این مردم از چوب به نوع احسن استفاده کنه. اما رقم که ما یک سنت خیلی خوب قبلا داشتیم به مردم نورستان و در این طرف که اینا البته با مردم نورستان هم فرهنگ و نزدیک است، از چوب خانه سازی بکنه یا یک قسمت زیادی از خانه خود رو از چوب بسازه. البته نه به این مدل که فعلا همین رقم درختار زنده بیاریم بالای دیوارهای سنگی و گیلی، نه، بلکه به طور اساسی که این چوبا به همدیگر میخو پرد شود و به قول معروف یک اسکلت ساخته شود، یک نوع خانه به اصطلاح چوبی یا حداقل ستونها گوشه ها از چوب باشه که بعد بتونه اینا دیوار تقویت بکنه. نمونه از این رو ما در جاهای دیگه غیر از نورستان در خارج اینجا مثلا ما در سوئیس در اروپا اینجا زیاد میبینیم خانه چوبی، غرفه های چوبی رو مردم دیدن. خانه چوبی اگه بسازن در این محل، مهمترین فاکتورش بحث وزنش هست. این سنگا و این گل که بسازه عمده از اینا بحث وزن خیلی زیاد داره. اینا در خانه چوبی یا یک قسمتی از خانه را اگر اینا از چوب استفاده بکنه و شوهی درست، وزنش کاهش پیدا میکنه و خطر سقوطی از اینا و خطر تلفات کمتر میشه. یک این موضوع بود. و دیگه از گلم اگه استفاده میکنه، مثلا من یادم میاد 50 سال پیش که در هزارجا زندگی میکردیم، ما خانه گلی استفاده از گل به صورت پخته‌کاری دیوارهایی داشتیم یک متری، نیم متری یا 40 سال بستان که بعد از اون بالای از اینار ما چوب پشت میکردیم. من هیچ وقت ندیدم این دیوارها چپه شده باشه، البته با پیسنگای مناسب در جای هموار و صافتر. یعنی اگر از گل هم استفاده میکنند باید گل رو واقعا مقدار کوتاه بکنند، نوع گل خاصی، خاک روس باشه، خاک چسبندگی داشته باشه، از این سیستم مثلا پخته‌کاری استفاده بکنند، دیوارهای ضخیم‌تر، پیسنگ مستحکم‌تر و دیگه شبکه سازی باشد که این دیوارها از طریق ستون‌ها و پایه‌ها به هم دیگه وصل شود. این مسئله به طور کلی در داخل خانه، کنجای خانه ملای خیلی مناسب‌تری است برای پناهگیری. از وسایل دیگه اگر میز باشه، اگر چوکی باشه، اگر تخت خواب باشه، در شرایط اضطراری از اونا میشه استفاده کرد، از وسایل چوبی. و وسایل سنگینی دیگه اگر است، اگر الماری است، اگر چیزای سنگینی دیگر است، در کنار از اونا میشود مردم پناه میبره. ولی کلکینه ها و دروازه ها جاهای نامطمئن است، اینا یا از آهن هست یا شیشه دارد، خطرناک است اینا. و خیلی مسائل دیگه هم هست که
همینجا میخوایم بپرسم از شما جناب مانستانی که آیا ساخت خانه نزدیک رودخانه، دریا، کو یا روی خاک نرم خطر از زلزله را بیشتر میکنه؟
بله، این کاملا واضح. اول در مورد آب که ما میدنیم که اگر زلزله های شدید بیه، ما امکان سیلاب های یا موج های کلانتر به صورت سونامی، البته او در بحر است، در اینجا هم دریای کنر هم آب زیاد داره که آب ممکن است از دریا خارج شه و خانه کالات به زیر آب نیست، او خانه رو آب ببره. این کاملا واضح است. سیلاب همونطور که خانه رو در مسیر سیلاب میسازی او رو آب میبره. و زلزله معمولا این سیلاب ها و این موج های آب تشدید میکنه. این آب میگذاریم کنار. در مورد خاک سوس هم خیلی واضح است. اگر ما پیسنگ روی خاک سوس بذاریم، او خاک رو آب میبره یا باد میبره یا اصلا امواج زلزله در اونها مزمحل میشه. به طور کلی از نظر چون زلزله امواج انرژی است، انرژی از سنگای سخت راحت‌تر رو عبور میکنه. جایی که سنگ است، دیوارهای سخت است، کانکریت است، از اونا امواج خیلی سریع عبور میکنه، بنابراین لرزش زیاد نمیشه. حالا در مواد نرم خاک چی بود؟ معمولا آب جذب میکنه، مثلا در کنر که بارندگی و بارش زیاد است معمولا نم و رطوبت هست، آب جذب میکنه. اینجا اغلب امواج زلزله به اصطلاح در اینا مزمحل میشه یا گیر میکنه، به این خاطر باعث لرزش های بیشتر میشه.
حسن مالستانی استاد در پوهنتون ترایبورگ آلمان با ما صحبت میکرد. حامد سباون خبرنگار آزاد اخیراً به نقاط مختلف در ولایات کنر و ننگرهار رفته. امید مرزبان در آغاز گفتگوی از او پرسیده که در جریان پوشش خبری زلزله از مردم چه شنیده و چه دیده؟
روزی اول ما رفتم شفاخانه صحت دامه ننگرهار، در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابان بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک سرنی وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف نورگل حرکت کردیم و شو در راه بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود، در زلزله از سرک ها سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشن، و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشن، باز جسد ها را بکشن و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنن. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده روی توانستیم به بین دره های بریم به نام دری مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود، زلزله قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت، مردم در زمین های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می کردن.
مردم باشنده های محل آمده بودن برای کمک به زلزله زده ها، چشم گیرت از کمک ها برای زلزله زده ها چی هست؟
بله، وقتی که ما داخل ولایت کنر شدم، مردم معلوم می شد که یکی با موتر و یکی پیاده و هزاران نفر پیاده روان بودن، دمی بین کوها روان بودن و می رفتن به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشن و زخمی ها را بکشن. اونجا که رسیدیم ما، اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. هر لحظه، هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. ما خودم شاهد هستم، از ده‌ها بار بیشتر زلزله شد، اما در صحنه وقتی که ما رسیدم دیدم که هنوز هلیکوپتر ها هست و زخمی ها را انتقال می دهند و مردم های اونجا بود که می آمدن به کمک، به کمک درخواست می کردن، تا می گفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیایید. می گه ما صدایش را میشنویم، زنده است. می گه که مرا کمک کنید، ولی ما از دستم چیزی نمی آمد.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن، یک مثال یک نمونه شو بر ما قصه کرده میتونی؟
ما با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم، اونها با ما قصه کردن که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و در متکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرف جلال آباد، تو شب تا جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره. صبح که میگم آمدم و از امو دور که میگه دیدم قریه خدا نه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود، و یک کاکای خدا پیدا کردم و زنده مانده بود. صبح وقت که ما رسیدم در این خانه ها، میگه صدای همشیره ما، صدای خواهرای ما، برادرای ما، زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک بودن که داره ما یک قریه زندگی میکردن و صدایشان از زیر خانه و زیر خاک بیرون میشد که من زنده هستم، ولی میگه من از دستم من هیچ چیز میگه نمیامد، میگه من هیچ کار کده نمیتونستم، حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که میگه ما زخمی ها را انتقال بدیم، این خواه این یا خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر، اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده میامدن تا خانه، خب کسی نبود معمار کمک میکرد در او حالت و از دست خودم هم هیچ چیز.
ده آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می پخ پرونه کی ملمه دی، دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب لتاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشحال اوسې محترم شیبر صاحب، پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې خلې وړاندې کوم. خوشحال اوسې، قربان مشم. محترم شیبر صاحب، داس له خبره چې ماشومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېر علاقه و مینه مې وه، نو بیا چې کله را لوی شوم په دغو هنرونو باندې مې کار وکړ، خپله وړتیا مې وکتله چې مثال زه په کومه برخه کار کوای شم، نو بیا مې دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه، نو دغه علاقه و مینه وم هغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپله والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و، هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه خط هم درلوده، نو هماغه د رسامۍ او هغه د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز یې وکړو، نو وروسته بیا ما خپله کارونه دې کوله، نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې، نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې ځای نه پیل شوه.
ښاغلی مسعود، ستاسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څرنګه جوړه نه شوه؟
خبره داسې ده چې ما خپله دغه مینه د هنر سره وه، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم، یو بل کښې ورور دغه د خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه، ما خپل دغه مینه علاقه د هنر سره وه، نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کې کار کوای شي، زکه داسې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپله دغه زړه مې دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامې او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو هغه هم درلوده، داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم و، هغه راته وویل چې ادبیات څه کې، ادبیات من وله، نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه کوم تالات کې زه ومن، بیا مې حقوق انتخاب ول او دغه ته خدای وربرارې هم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
14 کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مو نه کوچ کاشکې مو ادبیات لوستی وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستی وای، خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولي بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي، نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسومه چې کاشکې ادبیات مې لوستی وای، خو بیا هم هغه مطالعه کومه زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته کراشم، استادي مو څرنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادي خو داسې وه چې دغه کله چې زه پوهنتون کې کامیاب شوم، یو هلته یو شخصي لیسه کې کار کوه، بیا مې څو میاشتې هلته استادي وکړه، نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان هغه تدریس یو څه هغه وو که نه چې دوی ډېر ښه ماته ډاډ راکړه، نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله، نو تقریبا دغه 8 کاله کېږي چې زه اوس دغه برخه کې کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخې ته ما خپله علاقه نه درلوده چې دغه غلمي برخه ماته ښیي،
د معلمی په برخه کې کراته وایې سي ساسو ځکون کې د کوم عمرونو دي؟
زه خپل بیو کومنیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو کومنیز مرکز مې راکې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ماشومان هم شته دي ځوانان هم شته دي پکې زه بلابلې برخې تدریس کوم نه انشاء الله دا سی خطاطی دا انځورګری دا او دی انګلیسی ژبه هم یو کلاس درم البته بل هغه د جنو کومه چې دا دی یو شخصي دا سی موسسي غوډه جوړ شوی ته د محلي ټولګي موږ ته وایو پدا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریسي دا کې ذکر کوم هغه چې مثلا ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچاته هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېر هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېر عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي نو زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي متاسفانه زموږ مکاتبو کې داسې کې چې دغه ول دویم دریم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کیږي دویم ټولګي نه کیږي نو کدا خوونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه تک نه کیږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه درته وایي چې ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس؟
ما خپل د برخې دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډیر ضروري دی ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي دوی ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي زه نه خل دا ګمان کوي چې زه که ماشوم ماته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه نه دام نه کیږي بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وهڅول شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس نه خغه ولیکه پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه دی لوب وخم زه ونیسم دته دا سیستم زه جوړوم چې دای ماته خپل دی شوق لږه کار وکړي مثال په کورنۍ د مکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کوي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونه کې جمع کیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مدار زور کوم د ماشومان سره د چټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې زیات اغېز کوي همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي دوی هم د اخلاقو څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جامع شمشي پر صاحب محترم ما دغه د املا ټولګي کې دوه درې برخې لرم دغه ما د وی جی زینو مرکړه ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي بلکې غوره خاطره ده بل غوره کیسه ده نو دغه په ورنۍ کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دي نو خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالیږي هسيږي او دې کومه خاطره مکرچ لیکلې وي اغه زب یا په صاحب باندې اډوم او خپل غلې کې وزن سره ساتنه
دغه کورنۍ کار مشان ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې بیا ماشومان ځوانان دي ما سره البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړل ته نو ډېره ښه لیکلې وه د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نوم یو کیسه وه نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا د مرغی ته د یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجر کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې را لوی شومه ورسې مې ډېر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره دسه احساس میو کو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوسی او غال مغال کوي او شور جوړوي. ساس شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غال مغالی وي او کنه غلی روان وي؟
جان مشان زب دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپاوي چې دا جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه ساس کې خپاوي. مثال کله چې وزي دې د خپګونې ساس کې چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر شی مزده کړ کنه نو زه پرېږدم چې دې ولې داسې کې هغه هغه د برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې کته دې ته ښه تدریس ورکې دوی ته مثال مینه ورکې محبت ورکې ښه چلند ورسره وکې دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګونې ساس کې. بل حتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دې خپل حق ده داسې هغه ته توقع هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي. ما ته خپل په خاطرو کې مدالې کړي دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي یا بل رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یو څه پکې لولو. نه
د ځینی ارواپوهان نه حتی د روغتیا پال به ووایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی. دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراري وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروري دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازدیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخې ته ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دوی مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ماته راشي راپوره شي دغه شاګرد داسې شتني او شوخي کړی ده کنه زه بیا مخامخ نه ورته وایم چې مثال د ټولو هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی ده کنه یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم. مثال ډیالوګ کې بدل کړم کرکټر ته بدل کړم چې داسې یو الک واغ وکنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړي دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي. مثال جمعې په ورځ دانه موږ منډه وکړه د غرونو سر کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم وخت ورکوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چېرته د سپورت برخې ته راشم تاسو له کوم سپورت سره مومینه وه او څومره وخت کېږي چې پخپله سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه بیا کرکټ رانه پاتې شو. په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ د بدن ښکلا چې ورته وایي هغه هم بیا اووه اته کلم دغه ورزش وکړو د تر څنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم. دا خپل کلي کې مې یو کلب جوړ کړی ده ما سره تقریبا تر 2 اویا پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپله ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم. مثال سهار وختي کې زه بیا کله وار باغ ته ځم او خپله دغه ورزش تاسې ده چې دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپله ستجان ورسره وځي نو دا ما خپله یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ یې کړی ده. دوی ماشاءالله په کلي کې دي ما سره نو زه خپله لوبه تم بیا یم ګردیسته شي خوست ته کله وار خپل ولسوالۍ کې مسابقه ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي هغه تم داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړی دي لاس چپه کونې مسابقه درسو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ به دغه سرک باندې منډې وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو. سهار وختي کې به لوی هم خلک راوتلي وو هغه دوی به قدم وه دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي مثال یې هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي.
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دا دي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي. ستاسو کوم شاګردان چې د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده؟ آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم غوښتل کړه دای فور شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرهیز کوي لکه جوسکړي شیان دې کار دی هغه دې مثال دی راکټه کې لکه الوګان شو ریجی شوي سلاته شو دغه شنګر کوي نو دی غړو انداز جوړی څخه د پاریس کې هغه برنامه زور کوم چې ورس کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خره څنګه مختلف شي نو دی برخه کې هم دوی سرکار کړی دی اوس هم دوی ډیر کنټرول لري کنه دوی د وجود فټنس شي دا زه هر جمله دی وزنه ګورم چې څومره پرمختګ کوي څومره کم شوی دا دغه برخه کې ځکه سره کوم
د هغه برخه ته راشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څنګه د شعر لیکل مو دوام لري
او دوام لري خو خدایشته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم خپل خاطرې زیات لیکم شیبر سه محترمه د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کی وتره دا غزان سره ځلې کما اوس نه غشمه تر رپی متر 1500 ما وخت دی نو په دغه نثر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند د کابل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شرم ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خوند خلنه
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی او شیر څنګه یو خیال در تر راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې
شیر داسې ته چې موږ غلا کا غرني ځلا کا دا یو کوي مې یو شرینه طبيعت لري کله چې زه غرته خېجم یا کله د طبيعت کورم او د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلای شو انداس کاروان سیف شو درویش درانه شو سودا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرمه نو دوی سره ډیر مسرکوما اغه هم د سی الهام غون ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کیته نه انداس نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو داس یو ریاضت غون کې بس کله ور نو خیال راشي هغه سره شعر کې
مخکې تاسو اول سری د خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لاندې لاندې دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
داسې دقیقه کې نه درته معلوم خو خاطرې لاندې هم شته دي اوږدې هم شته دي ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړي ده ځینې خاطرې بیا لاندې دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راغې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي لیکلو د خو وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا
التم خوندې کړې دي د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زکونکو ته درس ورکي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعې کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکي او پر لپسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې دا کوم دا په خوشحال سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه او بیا دا کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي یو ډاډ ماته راکوي مثال که زه ستړی هم شمه خودی یو آینده به لري که نه نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ماته تشویقوي مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي هغه ماته یو ډاډ راکوي تشویق راکوي نو ځکه زه سمخت روانم بل دغه څه چې ځواني د کار دوره ده ځوان چې دغه ځواني کده کې تیر کم د ماته ډیره خی کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دی په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
انداز دا و ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو محل ویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش نه کوم چې زه که تدریس کوم دا تدریس تاسو تر سره کوم چې کسړی کوم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوښی خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي همداسې د سپورت برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مدیر خبري ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي همداسې ده
همداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مساتلې دي
جامه شمنه نه مسره سي 15 شله پوری هنري تابلوګان شته دي څنګه ساتلې دي کار نور باندې کړی دا او برادر شي ما تیر کال یو هنري نندتونم جوړ کړی او دا غوړي رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شیان چې دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت او غلې مغه مې تصویر کړی دا داسې دغه شان مې راخستی دي چې دا ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کنه دا کله ورځ زغره ته وخه جمع ځان سره دغه رسامه کې تچایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې پیخوږي شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غني راوته فرصت ماته نه چیز دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله وارشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم اگر زنه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي چې زما خبره بده تا وکم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه حساب سره ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دې دغه پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامه کې دغه پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې یا تیارو وپېژنې یا مکسینګ وپېژنې چې سطحه وپېژنې یا مثال زه یو منظره تصویرومه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پوهېږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت پینه لري که نه هغه ورو ورو بیا جوړېږي خو اول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته دومره
دا ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به پراتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي نشه له مصره دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړی تغییر کړی دا زه بواری مشي دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې بدوی ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری ما ځکه زه چې دی عمر کې نو ما داسې خواري نشو کولای ما داسې کار نشو کولای کنه دی اوس په کم عمر کې دی خو دی د هنري اساس دی ډیر ښکلی دی ډیر اعلی دی نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دی به شاهکار به جوړي به ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په سطح باندې تکړه ځلیدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سطح کې داسې شي یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګرام ما سره دوه شاګردان داسې دي درې شاګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو ایمون د خپل ځای شته ډیر وړوکی ځای ده خو چې کله دې د خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته زه ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلی و په ګردیز کې دې بیا کمربندونه مو اخیسته نو دا دې معنی ورکوي چې دې د آینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
سینه چاکم یاره، دور از وطن و جداز خاکم یاره، یارب سببی که سینه چاکم یاره، دور از وطن و جداز خاکم یاره. افتاده به کام شعله های سرکش، باغ و چمن و وسطی خاکم یاره، افتاده به کام شعله های سرکش، باغ و چمن و وسطی خاکم یاره. خدایا باز گردان، باز گردان و باغستان خوشکم و بهارم، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خود پاک سر بدارم. رب یارم 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 یارم. شکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است، نامت وطن آشکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است. هرگاه که کشم صدای از تنگی، سوز تو بلا بلای آهنگ من است، هرگاه که کشم صدای از تنگلی، سوز تو بلا بلای آهنگ من است. خدایا بازو گردان، بازو گردان و باغستان خوشکم و بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خود پاک سر بداران. رب یارم 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 یارم، رب یارم 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 یارم. شاخه وطن میریزد، خشته است که از بنای من میریزد، هر گل که ز شاخه وطن میریزد، خشته است که از بنای من میریزد. این ابر سیاه به جای باران عمره است، بارود به سینه چمن میریزد، این ابر سیاه به جای باران عمره است، بارود به سینه چمن میریزد. خدایا بازو گردان، بازو گردان و باغستان خوشکن و بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بداران. خدایا با
بازگردان بازگردان و باغستان خوشکنم بهارا رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بدار رب یارم 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 رب یارم